وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2023 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړي کې به د وژل شوي ځوان نقیب مسعود په اړه د سپریم کورټ د اورېدنې په اړه تازه حال درکوو، او دارنګه په مردان کې له یو ماشوم سره د جنسي تیری په اړه د سپریم کورټ اسخود نوټس، تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. د افغانستان او امریکا په اړه هم رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. په اخره کې د نړۍ رنګونو اونیز پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به شاهین بنرای په دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
لومبیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې ده. په پنجاب صوبه کې د نیول شوو پښتنو او بلوچو زده کوونکو په اړه د پاکستان په سینیټ کې بحث شوی دی، او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون نه وروسته واشنگټن ته ستون شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې ده. نقیب مسعود د جنوري په 14 نیټه د ملیر د ایس ایس پی روانور په مشرۍ پولیسو وژلې وو. د سن حکومت لخوا جوړې شوې پلټنیزې کمیټې هغه بېګنا ګرځولې ده. چیف جسټس صاحب نثار د جنوري په 14 نیټه د مسعود د وژنې اسخود نوټس اخیستی وو. په کراچۍ کې د پښتون اتحاد جرګې مشر رحمت خان مسعود بیگا مشال لیډو ته ویلي هغوی د نقیب مسعود او په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د ټولو وژل شوو پښتنو لپاره انصاف غواړي.
د جوډیشل کمیشن تشکیل، جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روانوار چې دا په کراچۍ کې څوره د پولیس مقابله کړي دي، هغه د تفتیش وشي او په دې کې صداقت او حق راوباسي.
دا وخت د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د دغې وژنې پر ضد احتجاجي کیم دوام لري چې سیاسي او ولسي مشران پکې ګډون کوي. په پنجاب صوبه کې د نیول شوو پښتنو او بلوچو زده کوونکو په اړه د پاکستان په سینیټ کې بحث شوی دی، او د سینیټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د هوارولو غږ کړی دی. پرون په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او تحریک انصاف غړیو د زده کوونکو د نیولو موضوع اوچته کړه، او د هغوی د زورولو غندنه یې وکړه. په دغه اړه سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وایي پولیسو د جنوري په 28 نیټه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د شوې نښتې وروسته په لسګونو زده کوونکي نیولي دي چې لا هم په زندان کې دي. د دې وړاندې هم په پنجاب پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د انخطو او تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوی ماشوم عاصمې د وژنې اس خود نوټس اخیسته دی. څلور کلنه ماشوم عاصمه د جنسي تیري نه وروسته وژل شوی و چې مړی د جنوري په 14 نیټه د مردان ګوجرو ګړی د یو پټي نه موندل شوی و. میګا مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وویل
نن آی جی پی راغلی و مردان ته هغه په دغه حواله باندې یو میټینګ کړو، خو تر اوسه پورې نه ملزمانو ته څوک رسیدلی دي او نه د چا گرفتاری ده. د شي البته د هغه ځای تقریبا د 200 نه زیات وینا وسته شوی ده.
تر دې وړاندې د پنجاب په قصور کې وکلن زینب له جنسي تیری ورستو وجل شوی و. دا مسعود اجغورن غورزنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون بنو ته رسیدلې ده، او نن به د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته روانېږي. د دې غورزنګ یو مشر منظور مسعود پرون مشال لیډو ته ویلي دوی غواړي چې حکومت سیمه د ماینونو نه پاکه کړي، هغه خلک چې ورکړل شوي یا په جیلونو کې پراته دي عدالت ته وړاندې کړي، او د وژل شوو کسانو د کورنیو سره انصاف وشي. د غورزنګ مشران وایي د فروری په وړومبۍ نیټه به په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه پرلت غځي. دوی زیاتوي سیمه کې د ماینونو د چاودېدو له کبله تر اوسه 13 کسان وژل شوي دي او نور په درزنونو معذوره دي، خو حکومت د دې د پاکولو لپاره لاس ګامونه نه دي پورته کړي. د آزاد اروپا راډیو مشر ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلو نه وروسته اوس پاکستاني چارواکیو د ریډیو خبریالان د فشار لاندې راوستي دي. پرون په یو بیان کې د آزاد اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینټ ویلي داسې نښې نښانې دي چې پاکستاني چارواکي د مشال ریډیو کارکوونکي په زور دې ته اړ کوي چې د خپلې ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري په 19 نیټه د پاکستان کورنو چار وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د راپور په بنسټ تړلې وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون وروسته واشنگټن ته ستون شوی دی. پرون د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي وو د امریکا د ولسمشر په توګه د هغه لپاره امریکا لومړیتوب لري، خو د دې مطلب یوازې او له نړۍ پرې شوې امریکا نه ده. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا له نړۍ سره د کاروبار لپاره پرانستې ده. هغه په یو بیان کې ډیوس ته خپل سفر ډیر بریالی بللی دی. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچ کې به د روسیې په مشرۍ په امن کانګرس کې برخه نه اخلي. په شام کې د مذاکراتي کمیشن ویان یحیی اریدل نن ویلي شامی حکومت او د حکومت اتحادی روسیې ورسره له اړینه ژمنه نه ده کړې، او دا چې په سوچ کې کېدونکې غونډه د دې لپاره کیږي چې د روغې جوړې لپاره د ملګرو ملتونو هڅې د خپو لاندې کړي. روسیه پلان لري چې د روانې میاشتې په 9 او 10 نیټه د قومي خبرو اترو د کانګرس په نوم یو غونډه را جوړه کړي. روسیه ته د دې غونډې لپاره د ایران او ترکیې ملاتړ ترلاسه دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د شام د 2 جګړې پای ته رسولو او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې پیل کړې دي. مغربي هیوادونه دا ویره لري چې د روسیې هلې ځلې به داسې نتیجې راوړي چې ګټه به د شام ولسمشر بشر الاسد ته ورسي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. پروانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې. د نقیب خپلوانو تر دې وړاندې له مشالې روسو په خبرو کې ویل چې دوی به له عدالت څخه غواړي.
دا روان و چې دا په کراچۍ کې تور د پولیس مقابله کړی دی، هغه د تفتیش وشي او په دې کې صداقت او حق راوباسي.
د پاکستان د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن ښه کړی چې په پنجاب کې نیول شوی پښتنو او بلوچو د ستونزو حل دی راوباسي.
چیرمن دا رول کیس رولین ورکس د دوه بلا حکومت څخه دغه وکړي دا سترګې نه دي کې د مقدماتي ختم کی او نه د دې مخنیوي وشي.
او په اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د نورو خوندورو معلوماتو ترڅنګ د انګریزي فلم بلک پانتر په اړه حال درکو.
You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit?
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشالې د سره اوسې. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان سپریم کورټ نن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړې ده. نقیب مسعود د جنوري په 14 وژل شوی چې د وژنې پر ضد د پاکستان په مختلفو شهرونو کې احتجاجونه وشول. د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټې د نقیب مسعود د وژنې په اړه تحقیقات هم بشپړ کړي دي. په دې اړه اول ریپورت اورو، وروسته به بیا کراچۍ ته ځو چې هلته تازه حال واخلو. لومړی د ریپورت. چیف جسټس ثاقب نثار د جنوري په 19 نیټه د دې پیښې از خود نوټه اخیستې وو. نوموړي د سند د پولیسو مشر ته په یوه اونۍ کې د ریپورت وړاندې کولو امر کړی وو. نقیب مسعود د جنوري پر 14 د کراچۍ ملیر د SSP راوانور په مشرۍ کې پولیسو وژلی وو. راوانور وروسته ادعا کړې وه چې نقیب مسعود یو ترهګر وو او له تحریک طالبان سره تړاو درلود، خو تر سختو احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټې جوړ کړه چې هغې تر پښتنو ګرویژنو وروسته نقیب مسعود بېګناه وګرځولی او SSP راوانور یې له کاره ګوښه کړ. د نقیب مسعود تر مرګ وروسته پښتون اتحاد جرګه جوړه سوه. د دې جرګې مشر رحمت خان مسعود بیګا مشالې ټول چې دوی به له مشر قاضي غواړي چې په دې مقدمه کې د انصاف او شفافیت غوښتنې پوره کړي.
په دې کې چې موږ صرف په دې کې چې څوره موږ ملزمان ملوث دي، هغه ملزمان فوري گرفتاری او د سره دوم د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روان و چې دا په کراچۍ کې تور د پولیس مقابله کړی دی، هغه د تفتیش وشي او په دې کې
صداقت او حق راو باسي.
د نقيب مسعود پلار د راو انور پر ضد مقدمه هم درج کړي، خو راو انور لا هم روپوشتي. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د نقيب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره سوي او دا وخت هم د کراچي په سوراب ګوټ کې یو احتجاجي کیمپ لګیدلی دی. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او وزیران د خواخوږي لپاره د کیمپ ته وردی. د زیارت پر ورځ د سند گورنر محمد زبیر او پرون بیا د خیبر پښتونخوا سپیکر اسد قیصر او لافاټا زخه د پارلمان ځینې غړي کیمپ ته ورغلي ول. تاسو رپورټ اوریدلی او کراچی ته بزو خو ځینې په ټلیفون کې ستونزه ده. لدی بل رپورټ وروسته کوشش کوو چې هلته ورسو او د سپریم کورټ د اوریدنې په اړه معلومات واخلو. د خیبر پښتونخوا بیا د مردان ضلع ناظم وایي چې د مردان له څلور کلنې ماشوم سره د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تړاو له څه د پاسه 200 کسانو څخه د وینې نمونې اخیستل شوي دي. د ماشوم مړی د جنوري پر 14 د غنو په پټوي کې مندل شوی. سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا پولیس ته د پیښې رپورټ وړاندې کولو لپاره 24 ساعته وخت ورکړی چې نن پوره کیږي. نور حال په دې رپورټ کې. د مردان ناظم حمایت الله مایار د خبره په داسې حال کې مشال ریډیو ته وکړه چې پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د دې پیښې اسخود نوټې اخیستی وو او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په 24 ساعتونو کې د رپورټ وړاندې کولو حکم کړی وو. عدالت دا ګام د پنجاب د فارنزیک ساينس ایجنسی تر رپورټ وروسته پورته کړ. د ایجنسی مشر ډاکټر محمد اشرف طاهر پرون ویلي وو چې د پیښې له ځایه ترلاسه شوي ډي ان اې نمونې ښیي چې له ماشوم سره ایجنسی تیری شوی وو. حمایت الله مایار زیاته کړې چې د جنوري په 14 د څلور کلنې ماشومې آسما مړی ترلاسه شوی چې تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه.
دغه جینۍ نوم آسما او دا څلور کلنه وه او د دې مور چې وه هغه هم د وړو بیمار وه په کور کې او پلار یې په سعودي عرب کې بیمار وه. هغه هلته کې د دې ماشومې د خپل کور مخې ته لوبې کولې چې څوک هم ظالم راغلی دی وشي او هغه دا بوتلله ځان سره غیبې کړله او بیا په دویمه ورځ د دې لاش د ګنو په فصل کې ومونتې شو. هغه چې ډاکټر معاینه کو هسپتال کې نو پای کې ښکاره شوه چې دې سره جنسي زیاتی هم شوې دی او
چې د پیښې په تړاو څوک نیول شوی نه دی. البته پولیسو د 200 کسانو د وینو نمونې ترلاسه کړي دي.
فارنزیک ریپورټ پورت کې بالکل واضح شو چې بالکل د سر ایجنسی زیاتې شوی نه او دا غي نه پس زمونږ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس داغه سو موټو اکشن هم اخست او د پولیس ته اصلي رجګنډي کې رپورټ او ستاسو هغه رپورټ ته غته ورجمع کړی شي او نن آی جی ټیم راغلی او مردان ته هغه په دغه والا باندې یو میټینګ کړو. خو تر اوسه پورې نه ملزمانو د څوک رسیدلی دي او نه د چا گرفتارې ده. د شي البته د هغه ځای تقریبا د 200 نه د زیاتو وینه اخیستل شوی دا سیمپل اخیستل چې سبا کې چې د ډی ان اے چې کوم دا اوس رپورټ راغی فورنزیک او د دې رپورټ او
د خیبر پښتونخوا پولیس به نن سپریم کورټ ته خپل رپورټ وړاندې کوي. تر دې وړاندې د پنجاب په کسور ښار کې اوه کلنه ماشومه زینب تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. سپریم کورټ د هغې پیښې هم اسخود نوټس اخیستی وو او بیا تر ډېر فشار وروسته د عمران علي په نوم یو کس په دې تور ونیول شو. د زینب د پیښې په تړاو د 1500 کسانو د وینې نمونې ترلاسه شوې وې چې وروسته د تورن کس عمران علي وینه د پیښې له ځای سره له مندل سه بیبینی سره سمون او خړلې. تاسو رپورت واوریدل او لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل د پاکستان او مخکې مو واوریدل د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د پولیس لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه اوریدنه پیل کړې ده او دا وخت له هم روانه ده. د عدالت مخې ته یو شمېر خلک راغونډ شوي دي چې د نقیب سره د انصاف غوښتنه کوي. په دغو کې یو هم ټولنیز فعال اشم خان مندوخیلی د عدالت مخې ته هم هلته موجود دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې دی. تاسو ته اشم خان هرکلی وایم. مننه ډېر اشم خان. داسې راته وسې چې مخکې تاسو ویلي وو چې اورېدنه خو بهرحال پیل شوې ده کې لږ تفصیل راکړئ دا څه وخت پیل شوه او څه دي د ننه څه حال اول راوځي؟
نو دا تقریبا 10 بجې پیل شول او دا پر یو سلویش منټه تقریبا دا وچل سلویش منټه دا غوول او سر شي ختم شو دي او نور کې سونه ونه جوړه لکم چې دا نتیب کیس او اوس ختم شو دي.
نو هغه کې او څه تفصیل را دي څه وایي زنانه څه وسو؟
نو د نن د څه ولې شي آی جی سي کوم کمیټي جوړ کړو. هغه کمیټي ول خپل رپورٹ وړاندې کلو چیف جسټس نو دادا باد چیف جسٹس د نقیب پلار غته را ویناوله. نقیب پلار دته موجوده ونه غته ویل 600 نہ چپلا صرف تک الفاظ ہو ماسر انصاف ہو سی انصاف واڑم نہ ماسر انصاف ہو سی اور جوڈیشل کمیشن انکوائری دی ہو سی اور جوڈیشل کمیشن تک قائم ہے نو پتی آتا باندھے سبل نچب وکیل کو خبریں نہ دکھ رہی نو کم سے خلق آلتا چیف جسٹس اور طویل ادارے موجود دی او دا جوڈیشل کمیشن یا ضرورت ہم نہ سختی سر رد کرے
نو اس بیا ورس ته څه فیصله یې د دې بیا ورېدنه کوي کنه
نو چیف جسټس بیا دا استفسار وکړي دا راو انور نو کوم څه پولیس هلته موجود او جی او ټول راو انور یو پته نه سم معلومات څه کړ دی او درکنه نو چیف جسټس بیا ډیر سختي سو په ولې څه تدریر وځي کې به دنه راو انور دلته حاضر وي او دا سماده به د جمعرات ورځ به ای
شاید جمعرات ورځ به ډیر مننه ناشم من دوه خپل سپ تاسو په دې اړه تفصیل راکړي شاسته شرواز او شو وخت واړم د خپل تمام په مخه شه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د آزادی اروپا رادیو په خبرې او بیان کې اندښنه شو د لیست پاکستانی چارواکو لوري تیرونی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د بیروت ترل کې دورسته او د رادیو کارکونکو تر فشار لاندې راوستي دي نور تفصیل له ګلایا ساور
د آزادی اروپا رادیو عمومي مشر ټام سکانټ د جنوري پر شپږ وشتمه په خپل یو اعلامیه کې ویلي داسې نه خنیخانی دي چې پاکستانی چارواکي د مشال رادیو کارکونکو په زور اړستل کیږي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي د جنوري پر 19مه د پاکستان کورونو چار وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر د استخباراتي ادارې د هغه تورونو پس وتاړ چې مشال رادیو د پاکستان ګټو خلاف خبرونه کوي او د دښمن استخباراتي ایجنډې پر لیک روانه ده د آزادی اروپا رادیو عمومي مشر ټام سکانټ په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر په بندیدو اندیښنه وښودله هغه ویلي چې مشال رادیو د آزادی اروپا آزادی رادیو یو څانګه ده چې خصوصي خبری اداره ده او د امریکا کانګرس یې ملاتړ کوي دا اداره د هیڅ یو هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري نوموړي ویل مشال رادیو په پاکستان کې د اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلو معلوماتو مهمه سرچینه ده نوموړي هیله ښکاره کړه چې دا ستونزه به بې لزنډه هوار شي د جنوري پر 15مه نیټه د پاکستان بارونو چارو وزارت وین محمد فیصل په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د مشال رادیو ترلو ته یو بل دلیل راوړو او ویل د کورونا چارو وزارت د مشال رادیو دفتر ځکه تړلی چې اجازه نامه یې نه درلوده خو د مشال رادیو پروډکشن کمپنی په پاکستان کې د یوې خبرندوی ادارې په توګه رسمي اندراج لري او بل دا چې یاد رادیو په پاکستان کې د خبرونو لپاره هیڅ ترانسمیټر نه لري
په پنجاب صوبه کې د نوول سو پښتون او بلوڅو ځکونکو په اړه د پاکستان په سینټ کې بحث شوی او د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د حلولو شخ کړی دی پولیسو د جنوري پر 20مه په پنجاب پونتون کې د اسلامي جمعیت طلبا او پښتون بلوچ کونسل ترمنز د سوي نشټې ورسته په لسکونه ځکون کې نیولې و چې هم په زندان کې دي په دې اړه دا رپورت واوري پرون د سینټ په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف غړو د پښتون بلوچ ځکونکو د نیولو موضوع راپورته کړه دوی په خپله وینا کې د ځکونکو نیول وغندل او غوښتنه وکړه چې باید دغه ځکونکي ژر تر ژره خوشې کړل شي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په خپله وینا کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې په پنجاب پوهنتون کې پښتانه ځکونکي ځورول کېږي نوموړی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تر ویناګانو وروسته د سینټ مشر میا رضا رباني پر اپوزیشن او حکومت غږ وکړ چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي
سینټ چیرمن دا دغه وکړي چې دا اصل سره اپوزیشن دې در دی راجا ظفر لک صاحب چې دا حکومت دغه دی په سینټ کې نو دوی ته دا ذمہواري ورکړه چې تاسو پنجاب ګورنر رو د ګور سره دغه وکړي چې دا ارکان نور مطالبه هم دغه دا درې لک چې دا د دهشتګردي مسلمانانو خطر شي دا داسې طریقې کار جوړ شي دا واقعیت به تیر نه شي بلکې موږ دا هم غوښتنه وه د سینټ کې کمیټې جوړ شي چې د ټول شان لاړ دي چې جایزه دې ورکړي چیرمن دا رول د قسم رولینګ ورکړي دوی دوه بدل حکومت سے بغیر کی ڈاکٹر زبدی یلدی کی دم کی جماعت ختم کی اور ان دے دی مخنے وے وے
غنڈی تھا پ وینا کی پ سینٹ کی د پپس گون سره تھڑاو لرون کی د اپوزیشن مشر اعتزاز حسن دا تاثر رد کری چی پ پنجاب کی د پشتون او بلوچ زکونگ سره پر تو کمیز اساس تعصب کی جی د سینٹ پ غنڈی کی د پاکستان د داخله چار وزیر احسن اقبال هم موجود وو نو موڑی ول چ پ دیاله د پنجاب حکومت سره تماس نیولی او ډاډ ورکړ چی داستون زبا ژر حل سی مشال اډیو پ داړه پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا د ترګری ضد چارو وزیر سردار محمد ایوب خان غادی او د اقلیتونو او بشری حقوقو وزیر خلیل طاهر ساندو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شوه. د اسلامي جماعت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د نشته د نوز د کونکو د هرکلی لپاره د سټال پر سر وسوه. خو په دې اړه د دواړو غاړو مختلف نظرونه دي. اسلامي جماعت طلبه تور لګوي چې لومړی برید پر دوی سوی، خو پښتون بلوچ کونسل بیا ادعا کوي چې اسلامي جماعت طلبه پر دوی تشدد کړی دی. د پښتون بلوچ کونسل مشران وایي چې شاوخوا 190 پښتانه او بلوچ زکونکي نیول سوي دي او په کوټ لکبت جیل کې بندیان دي، خو اسلامي جماعت طلبه بیا وایي چې د دوی هم تر اتیا زیات ملګري نیول سوي دي. تیر کال هم اسلامي جماعت طلبه د پښتنو پر یو کلتوري پروګرام برید کړی وو چې په کې په لسګونه زکونکي ټپیان سوي وو، چې پر ضد یې بیا د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پښتنو سازمانونو مظاهرې وکړې او پښتون کلتوري ورځ یې ولمانځله.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جماعت طلبه او د بلوچ پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ نښته وروسته پولیسو شاوخوا 200 طالبان نیولي او په دوی کې ځینې د چهارشنبې په ورځ د ترګریزه د عدالت ته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان په ځینو پوهنتونونو کې د زده کوونکو سیاسي څانګو ترمنځ نښته ممکنه عوامل څه دي او د ممکنه مخنیوي څنګه کېدلای شي؟ اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د رواني میاشتې په 21مه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جماعت طلبه او پښتون بلوچ کونسل غړو ترمنځ د غیر نصابي سرګرمیو پر سر نښتو کې د یو شمېر زده کوونکو د جبل کېدو او د پولیسو لخوا د لسګونه زده کوونکو ګرفتارولو وروسته په ټولنیزو او مرکزي رسنیو کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه د تل لپاره د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي. لیکوال او بلاګ لیکونکی ضیا الله همدرد وایي په پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره دی په تعلیمي ادارو کې سټوډنټس یونین بحال کړل شي یا د سیاسي سازمانونو بشپړ بندیز ولګول شي. نوموړی وایي په تعلیمي ادارو کې سیاسي سازمانونه چې له بهره یې سیاسي ګوندونه سرپرستی کوي د خپلو مشرانو په وینا په تعلیمي ادارو کې اړې ګړې پیدا کوي.
یو خو حل داری چې د سټوډنټ یونین چې دی دا بحال کړی شي، بیا چې کوم تنظیم پاره کې الیکشن ګټي یا د هغې اکثریت غریب فیصلی کی او دا جنگونو بشرا ضرورت باندې راځي. دویمه طریقه دا ده چې کله دانی شي کولی حکومت کې داسې یو سرکاري دا څومره سرکاري په هنتونونو دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو باندې بغیر پابندي ولري. پیر غریبانو خلک نه چې کوم دینو غریبانو سره سپورې اوسوم چې کوم دینو هسپتالونو کې پیسې او مشومان پراته دي. نو لکه دا خلک خو اې چې څنګه جګړه ونه شو چرته په هټو ورو مالدارو خلکو کارلاوي کې راغونه نه شو. نو یو دغه بل داري چې زموږ دننه چې کوم د سیاسي تنظیمونو دي يم سټوډنټس وینګز دي د دې ترمنځ لګون ته جمهوریت وی او د دې مشران کولی شي سیاسي پارټي کولی شي داسې طریقو باندې د وګړو چې دغه نه اصلاح کلچر او ډنډا کلچر لري.
خو په پیښور کې مدني فعال سنای جاس چې په پنجاب پونتون کې د پولیسو لخوا د جوبل شوو او گرفتار شوو پښتنو او بلوچ زده کوونکو په ملاتړ کې لخپل نور ملګرو سره د سو ورځو نه په احتجاج دوايي په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي څنګه بندیز لګول سم خبره نه ده. نو موړي وای په تعلیمي ادارو کې سیاسي هلې ځلې زده کوونکو پر خپل حقونو او د هغې په ترلاسه کولو په هوي
ګوندونو باندې بندیز چې د دې د خلاف انځکه چې ټیکل زده د حق خبره کوم دا سیاست دی. زه چې کله خپل د ژوند د څنګه د خپل د حق وختنه کوم دا سیاست دی. کله چې زه خپل حق پوي بل غواړم یا پوي ګم دا سیاست دی.
یا دې بیچ د 1904 ازیم کال د فروری په 9مه د هغه وختو پوزي امیر زیول حق په کالجونو په انتونونو کې په سټوډنټس یونینو یا د زده کوونکو پر ټولونو بندیز لګاوه چې اوس هم برقرار دی. د هغه وخت حکومت ویلی وو چې دا بندیزونه یې ځکه لګولي چې په پونتونونو کې د تشدد مخه ونیول شي. خو په خبر پښتونخوا کې د دغه یونینو د هغه وخت یو مشر پراسیاب خټک بیا وایي چې د زیول حق ماشاءالله له دې یونینو خطر وو نو ځکه یې پرې بندیز ولګاوه. نوموړی وایي دا یونین چې په تعلیمي ادارو کې به یې دننه او بهر د زده کوونکو مسلې هوارولې، مطالعاتي غونډې به یې کولې، بحثونه به یې را جوړول او تر ټولو مهمه دا چې د زده کوونکو ترمنځ به پر کومو مسلو اختلاف و نو د هغې سوله ییز حل به یې راوستو.
او د یونین خبره چې ده هغه ډېره ښه وه چې یونین نشته دی. نو تاسو وګورئ چې د مختلفو صوبو یا د مختلفو قومیتونو ځوانان چې هغې د قومیتونو په سره باندې منظم شوي دي، ځکه چې که یونین وي نو د دوی به یو شریک انجمن وي.
زیولا همدرد او سنایجاز وایي که سټوډنټس یونین یې بحال کړل شي نو بیا د ټولو سیاسي ګوندونو څانګې کولی شي چې د انتخاباتو د لارې د دې یونینو غړي جوړ شي. دوی وایي که یو خوا له دې ټولنو سره د زده کوونکو سیاسي روزنه کیږي نو بل خوا همدا یونین کولی شي چې د زده کوونکو خپلمنځي اختلافات ختم کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
ای ایف پی خبر ایجنس یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په داسې حال کې امریکا د اکانې شبکې او طالبانو شپږ کسان د بندیزونو په تور لیست کې اچولي. امریکا پر پاکستان شخ کړی چې طالبانو او اکانې شبکې خلاف نور ګامونه پورته کړي. د مقالې لنډیز د اسرار البومن دا ورو
د امریکا خزانه وزارت د ترګری مخنیوي څانګې مرستيال سکتر په یو بیان کې ویلي دي باید د پاکستان حکومت له دوی سره کار وکړي چې دارنګ د طالبانو او حقانی شبکې پټنځایونه لمنځ یوړل شي او په جاریحانه توګه د ترګرو لپاره د فنډونو راټولولو مخه ونیول شي. څلور طالب چارواکي چې پرې بندیزونه لګېدلي په دوی کې عبدالقدیر بصیر، عبدالبصیر، عبدالصمد ثانی او حافظ محمد پوپلزی شامل دي. د درې واړو بعد طالبانو د اقتصادي کمیشن د مشر ګل آغا اساکزی تر مشرۍ لاندې کار کاوه. د آغا په مشرۍ کې دوی د نشه یي توکو له قاچاقبرو، قیمتي کانو له خرڅ او سړو تښتونې د لارې فنډونه راټولول. څلورم مولوی عنایت الله چې د طالبانو د پوځي چارو چارواکي پیژندل شوی په 2018 کال کې د کابل دننه په افغان او ایتلافي ځواکونو د ترسره شوو بریدونو ذمهوار دی او دوه نور چې د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل شوي په هغو کې فقیر محمد او ګلا خان حمیدی دی. ولکېږي دوی له پاکستاني میشتې حقاني شبکې سره ملاتړ کوي او دوی سره مالی مرستې کوي او همداراز منځني ختیځ ولدي د باندې په وسلوالو لیګلو کې مرسته کوي. فقیر محمد حقاني دای لره د فنډونو پر ټولولو او حمیدی له سیمې د باندې د حقاني شبکې په چلولو کې ډېر مهم دي. حمیدی شام، ایران او ترکی پورې رسائی لري او له القاعده سره همکاري کوي. حمیدی له کلونو راهیسې په سمګلینګ کې ککړ دی او په دې لړ کې له ایران میشته سمګلرانو سره هم کار کوي.
د اسرار له مومند رپورټ کې هم واورېدل چې امریکا د طالبانو او کانې شبکې پر شپږ مشرانو مالي بندیزونه لګولې دي. په دوی کې د ځینو تعارف تاسو واورېدی خو ځینې بیا د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریا سمی یوسفزی سره خبره کړې ده. سمی یوسفزی وایي چې په دوی کې درې طالب مشران پیژني چې په نوموړی په اړه وایي
په نومونو کې چې کوم راغلی دی ملا صمد ثانی طالبانو د کوټې شورا یو مهم مشر وو او ویل کېدل چې طالبانو د مالي چارو د یوې برخې مسؤلیت هم لرلو خو هغه تقریبا دوه کاله کېږي چې په کوټه کې پاکستاني حکومت لخوا نیول شوی دی او دا وخت د دین علاوه فقیر محمد چې فقیر محمد درویش باندې مشهور دی هغه هم ویل کېږي چې د اکانی د ډلې دپاره مختلفو ځایونو ته ځي او خپل دغه شعر او طالبانو حماسي ترانې وایي او مقابل کې پیسې را جمع کوي. نو ممکن له دې عمله د هغه نوم په دغه لیست کې راغلی وي. همدارنګه مولوي عبدالقدیر چې پخوا د طالبانو په وخت کې په پېښور کې د طالبانو د نمایندګۍ مسؤول وو او په هغه وخت کې ویل کېدلو چې په پاکستان کې چې به کومو خلکو طالبانو سره مرستې کولې یا به یې چندې یا به یې زکات او خیرات راوړلو په پېښور کې به یې د دوی دفتر ته سپارلو.
شدې کې زمين سبزي صاحب تاسو نظر ساتاس طالبانو چې کوم مالي سرچینې دي په دې کې څه کلم د امریکا له لوري دغه سی په دوی باندې بندیزونه لګیږي د طالبانو پر مالی سرچینو باندې یو ضربه یعنی د دومره اوږده موده کې کله راغلی هم ده کنه ده
هیڅ کله داسې نه دي شوي ځکه چې طالبانو مالی سرچینې ډېرې پټې وي او ډېرې مغلق وي او ظاهره خبره ده دوی په اکاونټون بانک اکاونټون نه لري بل داسې کوم په خپل نوم باندې تجارتونه نه لري اوس پورې داسې موقع نه درغلی چې دغه نمونه په لیست کې چولو سره دی د کوم طالب چارواکي یو اکاونټ پیدا شوی او هغه اکاونټ دی بند شوی او بهرحال دا یو سیمبولیک فشار دی چې دوی په طالبانو باندې چوي او فکر نه کوم چې دې بډیر اغیز وشي. البته یو شمیر کسان چې طالبانو سره مرسته ظاهر خبره ده غوی هم نن سبا د ورکی د بینک تلاري او داسې لارونه چې هغه یو رسید شاته پدې دي طالبانو ته مرسته نه ورکوي او هغه کسان چې یو شمیر مرسته طالبانو سره کوي غوی هم باید دغه ډول نمونه نه رسته یو ډول او شاريږي او کوشش کوي چې له داسې لارو د پیسې طالبانو ته ورسوي چې چاته درک ونه لګيږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14500 1900 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
او دولسمه بجې کېدونکو دی په دوه منیمای کې د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکای ولسمشر دیواس کی وینا هم درته اورو او د نړۍ رنگونو پروګرام به هم وي. خو اوس د دولسمه بجو د خبرونو لنډیز له شاین بنری اورو.
دغه وخت مهم خبرونه ده. پاکستان سپریم کورټ نن په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په اړه لومړی اورېدنه پیل کړه. نقیب مسعود د جنوري په 14 نیټه د ملیر د ایس ایس پی راوانور په مشرۍ پولیسو وژلې وو. په پنجاب صوبه کې د نیول شو پښتنو او بلوچستان د کونکو په اړه د پاکستان په سینټ کې بحث شوی او د سینټ مشر پر حکومت او اپوزیشن د دې ستونزې د هوارولو غږ کړی دی. دا پاکستان سپریم کورٹ په مردان کې د وژل شوی ماشوم آسمه د وژنې اسخود نوټس اخستل سلور کړل. ماشومه آسمه د جنسي تیرین ورستو وژل شوی و چې مړی د جنوري په 14 نیټه د مردان ګوجرو غړې د یو پټی نه موندل شوی. دا مسعود اجغورن غورځنګ تر تنظیم لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون کوهارت تر رسیدلې دي. نن به دوی په کوهارت کې شپکې او سبابه پیښور ته روانيږي. دا آزاد اروپا ریډیو مشر ویلی چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل نو ورستو اوس پاکستانی چارواکیو د ریډیو خبریالان د فشار لاندې راوستي دي. پرون په یو بیان کې د آزاد اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینټ ویلی داسې نخې نښانې دي چې پاکستانی چارواکي د مشال ریډیو کارکونکو په زور دې تاړکۍ چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون نو ورستو واشنگټن ته ستون شوی دی او خپل سفر ډیر بریالی بلل دی. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچ کې به د روسیې په مشرۍ په امن کانګرس کې برخه نه اخلي.
د خبرونو لنډیزوم له شاین بنیرو اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو څلی کلی راځي وخت کته نه وکړو. د پاکستان ډان وسپانی د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو په رڼا کې په دې هیواد کې د زیاتېدونکو امریکایي ډرون بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپانه وایي په دې وروستیو کې په کورمه کې د سوي ډرون برید په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی. پاکستان وایي برید د افغان کډوالو پر کیمپ سوی او امریکا بیا باوري ده چې په نشه سوی ځای د حقانی شبکې کیمپ وو. ډان وایي په نظر کې دا توپیر دوه امکان ښکاره کوي. یو دا چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد ارادتن کاروایی کوي چې دارنګه پر پاکستان فشار واچوي او اسلام آباد به افغان کډوال د ترګری سره په تړلو سره پر دې موضوع سیاست کوي. رسپانه وایي چې د پاکستان دا دعوه ځکه هم حیرانوونکې ده چې په فاټا کې وار لمخه د افغان کډوالو کیمپونه تړلي دي. ډان وایي پاکستان باید افغان کډوالو ته بد رد ونه وایي. امریکا ته هم پکار ده په ډرون حملو کولو سره پاکستان شرمنده نه کړي بلکې کوشش وکړي چې د پاکستان له دیواله سره د لګولو پر ځای دغه همکاري ترلاسه کړي. د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې بیا په مردان کې تر جنسي تیری وروسته د وژل شوي ماشومې آسمه په تناظر کې ادارې لیکلې ده. پولیسو د آسمه مړی د جنوري په 14 په پټو کې موندلی وو. ورسپانه وایي په مردان کې په تیر یو کال کې په 200 پیښو کې له ماشومانو نجونو سره جنسي تیری شوی یا وژل شوی. ادارې د پاکستان او نړیوالو سازمانونو په حواله وایي چې په دې هیواد کې هر کال 10 یا 11 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي. ورسپانه وایي په 4 صوبو کې دا مسله اوس راپورته شوی او د عدالت او سیاستوانانو له لوري خبرګون هم یو مثبت ګام دی. خو وایي باید د دې مسلې اوږدمهاله حل راوستل شي. دی نیشن ورسپانه بیا د پاکستان او نړیوالو غیر حکومتي ادارو پر ضد د احتساب ادارې نیب له لوري د اخته شوي اقدام په اړه ادارې لیکلې ده. ادارې وایي چې په پاکستان کې که هر داخلي ستونزوي خلک او چارواکي تر شا مغربي ایجنډا ویني. ورسپانه وایي هم د دې سوچ له مخې د احتساب حساب ادارې د پاکستان او نړیوالو انجوګانو پر ضد تحقیقات شروع کړي دي. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې په انجوګانو کې به د فند غلط استعمال شوی وي. خو پوښتنه ده چې ولې د خبرې ته دومره اهمیت ورکول کیږي. د نیشن وایي په کار ده نیب لومړی پر حکومتي ادارو نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین وسپنې د لیکوال سټیو کول نوی کتاب ډایرکټ اس ته کتنه کړې. د لیکوال په نوی کتاب کې د افغانستان 15 کلنې جګړې کې د امریکا او افغانستان رول څېړلې دي. بلخ هم ګارډین وسپنې په افغانستان کې تشدد زیاتوالي له وجې د خلکو مهاجرت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو مهمې برخې لګول آیا ساور.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې مشهور لیکوال سټیو کول په نوي کتاب ډایریکټریټ ایس کې په افغانستان کې 15 کلنې جګړه کې د هغه هیواد پاکستان او امریکا رول ته کتنه شوې او داسې نښکاري چې دغه هیوادونه به له مشکلاتو راوځي. ورځپاڼه لیکي په دې کتاب کې راغلي د پاکستان خفیه ادارې ISI په 1992 کال کې په افغانستان کې خپل اثر زیاتولو کوششونه شروع کړي ول. په هغه وخت کې یې طالبانو ته وسلې، روزنه او نور کومک کولو او بیا طالبان په واک کې راغلل. په هغه وخت کې دې خبرې ته هیڅ چا توجه ورنه کړه چې طالبان به اوسامه بن لادن پانا ور نکړي. ورسمان لیک اوسامه بن لادن د 11 سپتمبر تر هغه ورځې بریدونو تر شا وو او د امریکا مهم هدف وو. ورسمان د کتاب په حواله لیکلي چې په هغه وخت کې د ISI مشر محمود احمد د طالبانو مشر مولا عمر ته ویلي و چې بن لادن له هیواد وباسي خدا سي ونه شو. ورسمان لیک د امریکا له تاریخ څخه دخلې نه دکړي او په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر جارج دبليو بوش له خبرو تر ختمولو اعلان وکړ. ورسمان لیک لیکوال سټیو کول په نوي کتاب کې هغه خبرې شاملې کړې چې په خوا چانه بکړي. په دې کتاب کې لیکوال د امریکا اوږده جګړه احاطه کړې ده. ګارډین ورسمان لیک افغانستان په اړه د CIA پخوانی مشران او ولس مشران پوه دي او لیکنې هم کړې دي، خو لیکوال سټیو کول د هغه لیکنو جلا دریځ خپل کړی دی او هم دغه وجه ده چې دا ډیر غوره کتاب دی. هم ګارډین ورسپاڼه په افغانستان کې د تشدد پیښو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی له وجې خلکو کړي شروع کړي دي. ورسپاڼه د ناروې د کډوالو شورا د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې ناروې، برتانیا، پاکستان او ایران باید د افغان کډوالو لیږلو پالیسي وځنډوي. دوی له دغه حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې افغانان له خپلو هیوادونو نه نباسی، ځکه چې په هغه هیواد کې جګړو زور اخستی دی او سیاسي اړې غړې هم موجود دي. د نارویجن ریفوجی کونسل په یو تازه سیړنه کې دا خبره راغلی چې په افغانستان کې حالات ځکه هیوادونه دي پر خپل پالیسو غور وکړي. په سیړنه کې ویل شوی چې افغان پناه اخستونکو د درخواستونو ردولو شرکې هم زیاتوالی راغلی دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروې
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي د دې شعار هدف چې لومړی امریکا دا نه دی چې د غواړي امریکا یوازې سي د نه غواړي چې امریکا یوازې سي. ښاغلی ټرمپ د داوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې ونا پرمالو امریکا یو ځل بیا له نړیوالو سره سیالي او بزنس سره چمتو ده. هغه د امریکا د اقتصادي وګ د ستاینه وکړه او ویل چې د امریکا پرمختګ د نړۍ له پرمختګ سره تړلی دی. د احمد تکل رپورټ اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې وویل د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر دای هم د خپل هیواد ښیګڼه غواړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د لومړی امریکا د شعار معنی د امریکا منځوي کول نه دي. لومړی امریکا په دې معنا نه ده چې امریکا دی یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یو کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې لومړی امریکا په انتخاباتي کمپاینونو کې هم د ده شعار و. هغه پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا د پرمختګ له کبله په ټوله نړۍ کې بېشماره خلکو کار موندلی او د ده د هیواد اقتصادي وده، نوښت او نوي اختراعات د ده په وینا د داسې نویو موندنو باعث شوي چې په مرسته یې خلک په ټوله نړۍ کې په هوساینه او روغتیا کې ژوند کوي. ټرمپ وویل چې امریکا د بیرته ژوندي کېدو په حال کې ده او د پرمختګ لپاره یې هیڅکله داسې فرصت نه و ترلاسه کړی.
The world is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America.
نړۍ د یوې ځواکمنې او سوکاله امریکا د احیا کېدو شاهده ده. زه له دې ساده پیغام سره دلته راغلی یم چې امریکا هیڅکله هم د کار کولو، بیا رغونې او پانګونو لپاره داسې فرصت نه و ترلاسه کړی. امریکا د بزنس لپاره چمتو ده او موږ بیا په سیالۍ کې یو. خو ښاغلی ټرمپ د امریکا تجارتي شریکانو ته خبرداری ورکړ چې غیر عادلانه تجارتي اړیکې به نور ونه زغمي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید عادلانه وي او زیاته یې کړه چې یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو له اقتصادي سیستمونو ناوړه استفاده کوي. د ژمنه وکړه چې امریکا به په دې برخه کې خپل اصول عملي کړي. ټرمپ په نړیوالو مسایلو کې یو ځل بیا د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. هغه وویل امریکا به د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له خپلو متحدانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. ټرمپ نورو نړیوالو مسایلو ته د اشارې په ترڅ کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د بریا و یادونه وکړه او د روسیې د انرژۍ او ګاز په اړه یې وویل هیڅ هیواد باید د انرژۍ په برخه کې پر بل ځانګړي هیواد اتکا ونه کړي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کومدا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعیت او ستاد اگر د عمل سره
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان په جلال آباد کې د متشدد پښتون مبارز بچا خان په اړه یو دورځنی سیمینار پیل شو. د خیبر پښتونخوا کوټې افغانستان یو شمېر شهرانو او لیکوالانو د ګډون لپاره جلال آباد ته رسیدلی دي. د سیمینار د بچا خان د دشم تن په مناسبت د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې جوړ شوی دی. بازم دابید په دې اړه رپورټ راکړي.
له خیبر پښتونخوا او سویلی پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوال او د پوهنتون استادان ننګرهار ته راغلي چې د عدم تشدد د نړیوال مبارز فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې په دوه ورځېني علمی سیمینار کې ګډون وکړي او د مقالو په ویلو سره ځوان نسل ته د هغه افکار روښانه کړي. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میخیل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
بچا خان هر ځل اوس رنگ راوړي پښتانه او ټول افغانان په دې پوهېږي چې د دې د فکر مانځنه به وپایي او د دې فکر عام
لسویلی پختونخوا سره تعلق لرونکو لیکوال او کرکټونکو رازق پېم وایي چې اوس مهال اړینه ده چې د باچا خان افکار د دغه شان علمی سیمینارونو له لارې ځوان نسل ته ورسول شي.
باچا خان زما په خیال هغه واحد شخصیت دی چې په شله مسلې کې او په یو شته مسلې کې ټول پښتانه په هغه پورې خپل ځان تړلی او دا د کمال دا دی چې پښتانه ته هغه نه صرف دا چې بارنه استعمال وکړه بلکې دا یې امر وشول چې په مشکې خپله د یو ټولنې په حیث د یو قوم په حیث او شاید د یو تمدن او تهذیب په حیث کم داسې کمیانې کمزوریانې موجوده دي چې موږ هغه ختم کولی شو او دا چې دنیا د سیال قومونو سره خپل ځان برابرولی شو.
شاعر او لیکوال علی اکبر سیل چې له اسلام آباد د باچا خان د ونۍ په مناسبت ننګرهار ته راغلی په ځوانانو غږ کوي چې د باچا خان لکړونو ځان خبر کړي او د هغه د فکر په رڼا کې عملي ګامونه پورته کړي.
هغه ولس چې ټول عمر لري ټوپک په لاس کې راست بابا لري د لاس ټوپک یو طرف ته کېښو او په داسې لارې روان کړه چې هغه د مینې د عمل لار وه او په هغې کې تر ډېره حده بابا
له خیبر پختونخوا سوابی زولی څخه راغلی شیرینیار یوسفزی وایي چې باچا خان چې د انجمن اصلاح الافغانه تر سوري لاندې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره کوم تحریک پیل کړی و نن هم ورته اړتیا ده.
باچا خان چې د پښتنو اصلاح افغانه کوم تحریک جوړ کړ د ټول نړۍ سټپ یا کولمبای پوړی چې کومه وه نو په هغې کې دا خبره وه چې د پښتنو په بس کې چې دا کم جګړی دی کم فساد دی کم بلتون دی چې دا ختم شي او پښتانه ټول یو شي او د دغه اصلاح لپاره هغه د ټول نړۍ به ګامی کوي. نن وختوم دغه ضرورت دی چې ټول پښتانه د خپل منځنی نفاق نه لاس واخلي د دغه جګړو نه د دغه فساد نه لاس واخلي.
د ذکر وړ ده چې د جنوري په 28مه چې د شنبې لورځ سره برابر ده د باچا خان په اړه دوه ورځېنی سیمینار پیلېږي چې وتلي لیکوال به پکې د باچا خان بابا د افکارو او د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره د هغه د جد و جهد په اړه مقالې اوروي او تر څنګ به یې د کتابونو او انځورونو ګډ نندارتون هم وړاندې کړی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د رواني غړي خبري برخه پای ته رسیدله. خو سم لجمن سره سم درته ونیس پروگرام د نړۍ رنگونه خبرو. په دې خبرونه کې د ساينس ټیکنالوژي او فلم نړۍ معلومات اوري. کوربا ګلیاس دې تاسو مخکې مورې درې ده ننی یو ځل بیا دراورو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې د جنوري په 18مه به سپوږمۍ د لمر مخه نیسي، دا به د روان کال کې لومړی ځل وي. دته بلو مون یعنی شین سپوږمۍ هم ویل کیږي. د محققینو په خبره دا سننداره په تیرو 150 کلونو کې مخې ته نه راغلي. دا به په نیمه شپه کې وي او په هغه وخت کې به د سپوږمۍ اړخ بحر اوقیانوس په لور وي. دا نظاره په منځنی او ختیځ ایشیا، انډونیشیا، نیوزیلند او د استرالیا په زیاتره برخو کې کتل کېدی شي. د امریکا الاسکا هوایی او شمالي لویدیس کینیډا کې به هم دا نظاره تر اخر پورې کتل ممکن وي. د دې کال فسته به دا ننداره په 2023 کې او بیا به په 2023 کال کې کتل کېږي. په 2009 کال کې په جزوي توګه سپوږمۍ د لمر مخه نیولې وه، خو اخري وار په 1986 کال کې په مکمله توګه بلو مون یعنی شنه سپوږمۍ کتل شوی وه. د سپیس ډاٹ کام ویب پاڼې تر مخه د دې نظارې کتلو لپاره تر ټولو غوره ځای ختیځ ایشیا، انډونیشیا، نیوزیلند او آسټرالیا دی. د امریکا خلای ادارې ناسا د یو ځانګړي دوربین په مرسته له ګیس او ذراتو جوړ ستورو په اړه ډېر مهم معلومات راغون کړي دي. د سوفیا ابزرویټری نومي دا خصوصي دوربین په یو جمبو جهاز لګول شوی وو. د دې په مرسته د ستورو جوړېدو کې د مکنتیسي فیلډ کردار په اړه معلومات راغون کړي شوي دي. ساینسدانانو پر سوفیا لګول شوي یوې خصوصي آلې په مرسته ځمکې سره نږدې د ستورو روح اوفیوجی اے جاج اخیستې دي. دا نوي معلومات د امریکن اسټرونومیکل سوسایټي په غونډه کې وړاندې شوي دي. د نارت ویسټرن پوهنتون فابیو سانتوس وایي چې د ستورو او سیارو پیدایش عمل په اړه پوهاوی جدید فلکیاتو لپاره ډیر مهم چیلنج دی. د دوی په خبره ستوري او سیارې د ګیس او ذراتو ګډ لوی وریځو نه جوړیږي چې د ګلکسی په ملکی وی کې موجود دي. په دې اړه بنیادی خیال دا دی چې دغه وریځې خپل کشش ثقل له وجې راغونډیږي. د دې په کثافت کې څومره اضافه کیږي نو هغه عمره دا پیچلی عمل شي. په جاپان کې یو ماهی په 300,000 ډالر خرڅ شوی دی. په جاپان کې زیاتره خلک سمندري خوراک کوي او په دې باندې ډېر زیاتې پیسې هم مصرفوي. د جاپان په لوی لوی ښارونو کې د مایانو خرڅولو لپاره لوی مارکیټونه موجود دي او هر ورځ پکې مایان نیلامي کیږي. په دې کې بلو فین ټونا ماهی تر ټولو ګران دی، هغه ځکه چې دا ټونا ماهی ډېر په ګران نیول کیږي. د ټوکیو مشهور سوکیجی فش مارکیټ کې یو بلو فین ټونا ماهی په 300,000 ډالرو نیلامي شوی دی. د ټوکیو د ماهیانو مارکیټ په د نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او سیلګری هم د غذای ته سحر وختي ورزي. دغه بلو فین ټونا ماهی په ټوکیو کې کویوشی کامورا اخیستې چې د کینګ اف ټونا هوټل مالک دی. د هغه ماهی وزن 190 کیلوګرام دی. په لندن کې موقعینو داسې سکیننګ ټکنیک جوړ کړی دی چې په مرسته یې هغه هر څه لوستل ممکن کېدی شي چې په هنود شوي لاشونو په بکسونو لیکل شوی وي. په قدیم مصر کې به د نرسل قسم نه جوړ بکسونو کې هنود شوي لاشونه کېښودل کېدل. دغه بکسې به بیا په مقبرو ته منتقل شول. دا بکسونه یعنی لوی ډبې به د نرسل بوټو باقیاتو نه جوړول کېدل. دا بکسې به په هغه وخت کې د سامانونو اخیستلو او ټکسونو یعنی مالیې راغونډلو لپاره هم کارول کېدل. په دې نوي ټکنیک کې به تاریخ پوهان د قدیم مصر په اړه نوي معلومات ترلاسه د فرعون د مقبرو په دیوالونو په عکسونو نه دا خبره ظاهریږي چې څرنګه به شتمن او طاقتورو کسانو د خپل قدرت مظاهره کوله. دا د هغه وخت د پروپاګاندا برخه وه. د نوي ټکنیک پروژې یو مشر وایي چې په دې کې به د قدیم مصر ریښتینی کیسې معلومولو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. تاریخ پوهان دا هم وایي چې دا بکسې 2000 کاله زړې دي او پر دغه بکسو یو خاص لیکنې شوې دي. په دې نوي سکیننګ ټکنیک کې به دغه لیکنې لوستل ممکن شي. د نړۍ تر ټولو ګرم ځای سهارا یعنی صحرا تر ټولو ګرم ځای دی او دغه سهارا کې ژوند هم ډیر ګران دی. خو سږ کال د جنوري په میاشت کې په سهارا کې واوره شوې ده. دا په سلویختو کلونو کې لومړی وار دی چې په سهارا کې واوره شوې. په عمومي توګه ژمي کې په دې ځای کې درجه حرارت 10 سانتي ګریډ وي، خو په غیر معمولي توګه په دغه ځای کې واوره ورېدلې ده. په دغه ځای کې تر نیم ګنټې پورې واوره ورېدلې ده. د موسمیاتو پوهانو ویلي دي چې په اټلانټیک کې د یخي لړۍ له وجې د امریکا ختیځ کې واورې شوې او د دې اثرات په مراکش هم پرېوتې دي چې دا سهارا ځینې سیمې په هغه هیواد کې دي.
په سویډن کې یو کس غیر قانوني وسلونه د موبایل ټلیفون لپاره هیډفونز جوړ کړی دي. دا وایرلس هیډفونز دي او د بینټ هیومینیم نومي ذات نه جوړ دي. د کاربن په خبره دا به په لوی مارکیټونو کې د هیډفونز په خرڅولو کې ډیر ګټور ثابت شي. د دې هیډفونز بیا $499 ده. دوی وایي چې دا د نړۍ تر ټولو ګران بیا موادو نه جوړ هیډفونز دي. دا هیډفونز غیر قانوني وسلونه جوړ کړی شوي دي چې په لاتینی امریکا کې نیول شوي وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کے پارے ہونے کے ہوں فلم جومانجی ویلکم ٹو دا جنگل پلومڑی نمبر دے دے فلم پٹولا نڑے کے تروسا پوری دا پنیم سوا ملون ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دے. نڑیوال باکس آفس کے پردیم نمبر فلم سٹار وارز دی لاسٹ جیڈائی دے چھ دے یو ارب او دویش تو کروڑ ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دے. نڑیوال باکس آفس کے پردیم نمبر فلم دی گریٹسٹ شو مین دے چھ دے یو نیم سل ملون ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دے. بلخوا دہن باکس آفس کے دو وزیر اداکار سلمان خان فلم ٹائیگر زندہ ہے پدی انہیں کے ہوں پلومڑی نمبر دے. فلم ٹائیگر زندہ ہے آواز په هند کې د 3.6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هندي سینما د کوئی موی ویب پاڼې تر مخه فلم ټایګر زندہ ہے په مجموعی توګه په ټوله نړۍ کې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم جومانجی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم فوکرې دی. د هالی ووډ سینما سپر هیروز نوی فلم بلیک پینتھر نوی ٹریلر خپور شوی دی. دا په ڈی سی کامکس جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې کیپټن امریکا سیول وار کې واقعات وروسته باچا چیچالا خپل کور ته ستون شي چې ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې باچا بلیک پینتھر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتھر به د فروری په میاشت کې نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof catsuit? Why don't you ask him yourself? Because he's right outside. Bingo.
My king.
Stop it.
The Black Panther lives.
A war is coming. That's damn calm.
Watch me do my...
I hope you're ready, bro. I'm just getting started. Let's have some fun.
You show off. They don't want to see me get into this yet. They just want to see me swimming in and don't drown on ground.
ہالی ووڈ سینما مشہور اداکار جینیفر لارنس نوی فلم ریڈ سپیرو لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په جاسوسی ناول جوړ دی. په فلم کې جینیفر روسی جاسوس وی خو یو امریکایي جاسوس سره په ګډه کار شروع کړي. فلم ریڈ سپیرو به د مارچ په 2 نیټه نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
They said he was an enemy of the state. And in exchange, my mother would get the doctor she needed. Instead, they cut his throat. There could be no witnesses. So they gave me a choice. Die or become a sparrow.
Every human being is a puzzle of need. You must become the missing piece, and they will tell you anything.
Who's a traitor in the government? His last known contact is an American. Get close to him.
I thought I saw you in the pool yesterday.
Are we going to become friends?
Is that what you want?
She's a sparrow. You only matter because of what you can do for them. Work with me and make these men pay. You are better at this than any of us.
د هندي سینما وتلي اداکار شاهرخ خان نوی فلم زیرو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شاهرخ خان یو وړوکی قدکس کردار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر آنند رائے جوړ کړی دی. د شاهرخ خان نوی فلم زیرو ټریلر په 4 ګڼو کې 10 ملیون نه زیاتو خلکو کتلی دی. د وتلي اداکار شاهرخ خان نوی فلم ته د هغه مینوال ډیر زیات لیواله دي. په فلم کې انوشکا شرما او کترینا کیف هم کار کړی دی. فلم زیرو به د دسمبر په 20 نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Thank you.
جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں لائف بنا دیتے ہیں.
ہندی سینما مشہور ڈائریکٹر ارن کشپ نوی فلم مکھا عباس د نمائش لپاره وړاندې شوې دي. په فلم کې سکوهنی لوبغاړی یعنی بکسر جون پودل شوی چې هریانا ریاست سره تعلق لري، خو د هریانا یو برهمن سیاستوال نه غواړي چې لوبغاړی مخې ته لاړ شي او قومي لوبو کې برخه والي. دا د ډایریکټر ارن کشپ دریم فلم دی چې په نړیوالی فلمی میلې کې هم نمائش لپاره وړاندې شوی و. د دې مخکې دی گرل ان یلو بوټس او گینگ آف وسی فور په نړیوالی فلمی میلې کې نمائش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو هم ډېر زیات خوښ کړی و.
माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आप सब खड़े हो जाएं.
हमारा प्रदेश ध्यानचंद का प्रदेश, मोहम्मद कैफ का प्रदेश, मोहम्मद अली का प्रदेश.
मोहम्मद अली केरला से थे.
सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ, मोहम्मद अली केरला से थे.
इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में.
सुमन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है. हमारा कोई लौंडा नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने. اس کے باوجود نیشنل اسٹیٹ تو کیا وہ ڈسٹرکٹ بھی نہیں کھیل پائے گا. یہ وعدہ کیا تھا ہم نے اس سے.
غلط آدمی سے بھر لیا. ارے پانچ ایٹا توڑنا، گاڑی توڑنا آج سے بند. تم کو طے کرنا ہے کہ تم کو مکہ باز بننا ہے کہ مکے باز.
ہم نے تمہیں مرنے نہیں دیا کیونکہ پہلے ہم تمہیں نیشنل میں ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں.
کون ہرائے گا ہمیں؟
خود ہی ہارو گے تم.
جو نہیں ہارے تو
بھگتو گے. ہم بھگوان داس مشرا ہیں، ہم برہمن ہیں، آدیش دیتے ہیں.
تم سنینا کو واپس لانا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے کھیلنا اور جیتنا دونوں ضروری ہے.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
سزل میں وایو سیدنن پلار چھ ہو